سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د نن په سپین خبري را کوراس پښتو او دری ګډه یو ساعته خبرونه کی زه احمد الله چوال او زما محترمه همکاره لیلا جان عظیمی ستاسو قربانیو. قدر منو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده روسیه پرون پر اوکراین برید کړي. د خبرونو لمخي روسی پوځیانو پرون سحر وختي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل. دغه بریدونه ګڼتون خبرګون نه راپارولي او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه په روسیې سخت بندیزونه ولګوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي. هغه وویل 314 نور کسان هم ټپیان شوي. ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ ادعا کړي چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نښه کړي، خو په بریدونو کې ملکیان هم په نښه شوي. موږ په خپله نننۍ خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د برید او د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره د دغه برید په پایلو خبرې کوو، خو وړاندې له دې چې خبرونه پیل کړو ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
طالبانو حکومت وای چې د یوکرین وضعیت له نږدې نه څاري. د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبره شوې، د جنگ له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو د امکاناتو په اړه ژور اندېښنه څرګنده شوې. په بیانیه کې ویل شوي دي چې اسلامي امارت پر دواړو خواوو باندې غږ کوي چې له صبر او حوصلې نه د کار واخلي او د کړکېچ او تشنج د زیاتولو مخه دې ونیسي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د روسیې او یوکراین د پوځونو ترمنځ جګړه روانه ده، د روسیې د پوځ لخوا د یوکراین په پایتخت کیو کې د یو شمېر مهمو هدفونو ویشتل دوام لري. د امریکا متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو د روسیې د نظامي یرغل په کلکه غندنه کړې ده. ډېر سخت اقتصادي بندیزونه پرې ولګول. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ له مخې نن د جمعې په سهار وختي چربانګ مالی د یوکراین په پایتخت کیو کې د درندو چاودنو آوازونه واورېدل شو. رسپانډ رپورټ ورکړ چې دغه چاودنه لږ مخکې لږ تر لږه دوه توغندي د ښار په منځ کې لګېدلې دي. د یوکراین په ختیځ ښار لیویف کې هم د جګړې د سخوالي له امله د خطر زنګونه ووهل شو. دغه ښار چې د پولنډ له سرحد سره نږدې موقعیت لري، یو شمېر بهرنیو هیوادونو پکې په موقتي ډول خپل ډیپلوماتان دېره کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه په ماښام په یوه بیانیه کې ویل چې د روسیې پوځونه د بیلاروس یا سپین روسیې په لاره هم یوکراین ته راداخل شوي دي او د کیف د ښار 20 کیلومترۍ ته رسیدلي دي. دا واشنگټن دی. د یوکراین جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی نن د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې ویل چې هیواد یې د کرملین د پراخه نظامي برید په مقابل کې یوازې پاتې شو. زیلنسکی پر یوکراین باندې د روسیې نظامي یرغل په ټول اروپا باندې تیری وبالو. له بلې خوا د روسیې پوځ د یوکراین په ختیځ کې واقع د چرنوبل اټومي بټۍ هم د پنځشنبه په ورځ ناوخته د یوکراین له حکومتي ځواکونو نه ونیوله. په دغه اټومي بټۍ کې په 1450 لمریز کال کې د چاودنې په نتیجه کې یوه غټه تباه کوونکې پیښه رامنځته شوې وه. د یوکراین په خلاف د روسیې د نظامي ارغل د غندنې په منظور د واشنگټن ډي سي، نیویارک او ډینور په شمول د متحده ایالاتو په څو غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې.
There's no words that can describe the horror and the shock, even though we've had warnings for weeks.
مظاهره چانو د ناری وهل چې د پوتین اعصاب خراب شوی دي او غوښتنې وکړه چې د روسیې د تیری مخه دې همدا اوس ونیول شي. ملګرو ملتونو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د یوکراین په خلاف د روسیې د نظامي ارغل هم غندنه کړې ده. له متحده ایالاتونو علاوه د جاپان، سویډن او فرانسې په شمول په یو ګڼ شمېر هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبريال سندسین وایي چې د نړۍ مشرانو د روسیې د پوځ پراخه یرغل یو ظالمانه جنگ بللی دی او وایي چې د دغه جنگ د پیل کولو لپاره هیڅ ډول جواز نه موجود. د ناټو سرمنشي ان سټولټنبرګ د پنځشنبه په ماښام ناوخته په یوه مطبوعاتي بیانیه کې اعلان وکړ چې زموږ په نیمه وچه کې سوله برهم او درهم شوه. د مسکو او سنت پیټرسبرګ په شمول د روسي په ګنشمیر غټ خورونه کې هم پر یوکران باندې د روسي د نظامی ارغل د غندنې په منزور احتجاجي مظاهره شوې دي. د روسي پولیسو په سلګونو مظاهره چان ونیول. د ملګر ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو مطبوعاتي بیان کې پر پوتین باندې غږ وکړ چې په یوکران کې نظامی عملیات پای ته ورسي او خپل عسکر دې له هغه هیواد نه راوباسي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. طالب چارواکو د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. حکومتي ځواکونو نن د جمعې په ورځ د کب په شپږم د کابل د ښار په ځینو برخو کې کورونا تلاشي کړل. چارواکي وایي چې د تصفیوي عملیاتو هدف او مقصد د غلو اختطاف کوونکو او نورو مجرمانو له منځه وړل دي. د کابل د ښار د یو لسمې پنځلسمې او شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونو 215 لیوا او د پروژې جدید په سیمه کې یو شمېر کورونه تلاشي کړل. همداراز د خیرخانې مینې د کوتل او د مزار شریف د بسونو اډو ترمنځ په سیمو کې د تلاشۍ په دوران کې د طالبانو غزمې لیدل شوې دي. د طالبان حکومت د پنځشنبه په ورځ په قندوز او تخار کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن واکسینو د کمپاین د اتو کارکونکو د وژلو غندنه کړې ده او وایي چې د دغه بیرحمانه وژنو د عاملینو پسې لټون روان دی. د عام روغتیا د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ کب په شپږم خپره شوې راغلي پر کارکونکو باندې بریدونه د ناپیژندل شوو ټوپکوالاو کارو او تر دې دمه اصل انګیزه هم نه ده څرګنده. په مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د عام روغتیا د وزارت د پولیو د واکسینو په کارکونکو باندې د برید په کلکه غندنه کوي او د عاملینو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. د چهارشنبه په ورځ هم د تخار له مرکز تعلقانو سره نږدې یو واکسیناتور د اوټو پکواله په حمله کې وژل شوی. ملګرو ملتونو د دغه وژنو په کلکه غندنه کړې ده او په قندوز او تخار کې خپل عملیات ځنډولې دي. د متی الله متی په نوم یو 40 کلن افغان چې تیر کال امریکایي ځواکونو سره له افغانستان نه له خپلې کورنۍ سره یو ځای متحده ایالات ته راغلی او پر یوې ښځې باندې د جنسي تورنې په هڅه تورن شوی و. د پنځشنبه په ورځ د مرتان د ښار د څارنوال دفتر د $50,000 په ضمانت خوشي کړ. نوموړي په خپل جرم اعتراف کړی. د سالنګ لوی لاره چې د هیواد شمالي برخې له کابل سره نښلي د سختو واورو د ورېدو له امله نن د جمعې په ورځ د ترافیکو په مخ په موقتي توګه وتړل شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورئ.
لکه څنګه چې موږ ویل مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د برید او د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره د دغه برید پر پایلو خبرې کوو. مونږ سره په نننۍ خبرونه کې د سیاسي چار کارپو ښاغلی شفیق همدرد او ښاغلی فهیم سعادت میلمانه دي.
بله، داری که آقای ارچیبال همکار ما فرمودند موضوع مورد بحث برنامه امشب روسیه و حمله آن به اوکراین و مسائل مربوط به بحران اوکراین است.
Which one؟
که مهمانان برنامه ما
فهیم سعادت او خاغل شفیق همدرد دوی زمنګ سره مېرمانه دي. دواړو مېلمانو ته ستړي مشي و را به شو. شفیق همدرد سپته همدرد سپ فکر کوي چې دا جګړه به کیپ او د اوکراین نور خارون ته هم وغځيږي اگر چې سهار د خبرونه او چې کیپ باندې هم بریدونه شوې دي. همدرد سپ تاسو ما خبرې وري فکر کوم همدر سیب رسه نشته. سعادت سیب تاسو ته برا شو. سعادت سیب تاسو اوری زماغه
اون بر کلا اورم تاسو سلام علیکم.
من نه سعادت سیب زما پوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ خبرونو کې ویل او تاسو هم خبرې وې د دوه ورځو را پدی خو روسیه په اوکراین په ځینې سیمو باندې بریدونه کړی دي خو په خپل پر کیب باندې هوایی بریدونه شوی پیاده برید پینه ده شوی. فکر کوي چې دا جګړه به د اوکراین مرکز کیپ خار او د اوکراین نور سیمو ته هم وغځيږي.
فکر کوم جګړه د اوکراین د پایتخت کیپ لمنو تر رسیدلې ده او نن لکه څنګه چې باور د اوملوستل یو مول سوالی چې په کیف کې دا التا ش جدي جګړه د روسي پاوز او د یوکرني پاوز ترمنځ شوې ده. جګړه مخته ورېدو ده داسې ښکاري.
نو کله چې موږ جګړه یادو په دې جګړه کې څه شامل دي؟ یوازې هوایي ځواکونه پکې دي د روسانو او کدی پیاده هم جنگ کوي؟
تر اوسه مهاله څنګه چې څرګندېږي تقریبا یو لکه نوي زره اکر د یوکرين د جګړې لپاره آماده شوي دي د روسیې د طرف نه. په دې کې یو تعداد عملا یوکرين سره نوتی دي او جګړه کې هوایي ځواک، زمینی ځواک او حتی بحري ځواک درې ورنه پاره کیږي، ځکه چې کریمیا کې او توري بهیرینا بیا د هغه مناطق چې د روسیې د جدا طلبو سره دي د هغې طرف نه او هم او د بلاروس له خوا نه د درېو طرفو نه جګړه روانه ده په کیف باندې.
تاسو ویل چې پیاده پوځونه هم په جنگ کې ښکیل دي. کله چې موږ پیاده پوځونه یادو، د روسیې هغه ریګولر آرمی چې ویل کیږي هم هغه عام پوځیان دي او کنه هغه ریزرو پوځیان را مخې ته شوي دي؟
زه فکر کوم چې د روسیې هغه ریګولر آرمی چې کومه ده هغه په خپله را مخې شوي، ځکه پرون په دغه چرنوبل سایت ورته وایي د روسانو شتون اوس عمل دلته موجود دي. دغه منطقه دې ونیوله بعد د ډېرې مودې روسي عسکر په چرنوبل کې اوس ځای شوي دي. ښکاري چې روسان په جدیت سره د جګړې ته مخ پر وړاندې دي.
پوتین پاول سر کې د اوکراین د دوه برخو ازادي ومنه لوغه په رسمیت باندې او پیژندل، خو لا جنگ ته دوام ورکي. فکر کوي چې روسیا له دغه جګړې څه شي تر لاسه کول غواړي؟
دا جګړه تر ډیره حدا پوری د یوکرين مربوط جګړه نه ده، یعنی د روسیې او د یوکرين ترمنځ یو جګړه نه ده، بلکې دا د نړۍ په لوی سیاستونو کې یو برخه ده. زه به څو مثال ورکړم. لومړۍ خبره دا ده چې د یوکرين باندې د روسیې حملې معنا دا ده چې په اروپا کې یو ځل بیا جنگ کېږي او د اروپا دا جنگ راځي. دغه مسله دا ده چې پوتین فکر داسې دی چې کله په 1992 نه بعد چې کله اتحاد جماهیر شوروي تقسیم شو، یوکرين یو د هغې توفو نه و چې اشتباها نړۍ ته ورکړی شو، او دا تر ډېره حده پورې د روسیې جنوبي برخه ده. نو پوتین په خپل آن باندې د هغه وخت چې کوم اشتباهات شوي دي د هغه په طرف سره په سمه ولو دي، او غواړي چې یوکرين بلته د روسي برخه شي. درېمه مسله دا ده چې روسیا همیشه د ناتو د پراخوالي مخالفت کړی دی، او اوس ناتو تقریبا د روسیې لمن ته رسیدلې وه، کله چې دیو او د کله چې د ناتو غړو ملکونو او د یوکرين په منځ کې سره خبرې اترې شروع کړې د یوکرين د وصل کېدو د ناتو سره. نو دا د روسیې لپاره یو سور خط او روسان د یوکرين باندې حمله کول په دې معنی چې روسان اوس خپل ځان په دې داسې یو حالت کې ویني چې کولی شي په د نظامي د لحاظه او هم فنال د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د ناتو د پرمختیا مخنیوي وکړي، او ناتو ته دا پیغام ورکړي چې ناتو باید خپل پراخواله نور بس.
خانو پښتنه دا چې تاسو ویل چې روسان په نظامی لحاظ باندې د دې ولټیا لري چې دغه کارونه چې دوی کوي هغه وکړي شي او دوی فکر کوي چې دوی لناټو نه پني لناټو یا لکتر لګه دغه د سیمینه په نظامی لحاظ باندې قوی دي خو دغه خو یو اړخ دی بل اړخ اقتصاد دی فکر کوي چې دا مهال د روسیې اقتصاد د دی ولټیا لري او یا دوی کولای شي چې جګړه ته دوام ورکړي ځکه دغه رقم جګړه خامخه د بندیزونو سره مخ کیږي او په لوی پوزي لګښت اړتیا لري
زه فکر کوم کدا روسي نظامی ځواک او د یوکرين نظامی ځواک انډول وشي نو روسان باندې زر وکولای شي چې یوکرين ونی شي د کې هیڅ شک نشته ولی د تاذیراتو ته کاتو سره او هغه چې کوم نیوی اعلان شوه د یوکرين د نیولو نه روسه مثلا مهمه ده ځکه چې یوکرين هم لوی هیواد دی تقریبا په دغه سیمه کې او د دغه هیواد ساتل په داسې یو وخت کې چې روسي باندې نور هم تاذیرات ډیر شي دا بس روسي ته تر ډیره حدا پورې ستونزمنه شي
نو فکر کوي چې پوتین به د اوکراین لنیولو وروسته هم دغلته ودرېږي او که غواړي چې نور هم پسې مخکې لاړ شي
زما په اند پوتین خو یو امبیشنس سړی دی دې شک نشته ولې د پوتین لپاره تر هغه اوس مهال مهم یوکرین دی ځکه چې د پوتین په نظر باندې یا دغه په ان یوکرین د یوکرین مسله یا د یوکرین ناتو ته تګ دا د روسیې د ملي امنیتي منافو خلاف یو کار دی او پوتین باید په هر حال کې د دې معنی شوی وي دا چې ګونګوسی هم شته چې ګواکې پوتین د خپل د موقف په داخله روسیا کې د لار پیاوړي کېدو په خاطر باندې یوکرین باندې حمله کړې ده ولی د ښکاری چې پوتین د ناتو د پراخوالي نه په خوشاله نه وو او بل اخره پوتین وایي چې نړۍ ته داسې یو پیغام ولي چې روسیا تر ډېره حدا پورې د بل تر اتاک په حالت کې ده د
په نړیوال سټیج باندې خا نو ستاسو له نظر کچرته پوتین د داخلي مشکل نه د خلکو د مخړولو یا د داخلي محبوبیت تر لاسه کولو لپاره دا کار کړی ولې فکر نه کوي چې دا خو ډیره یو غټه او درنه سودا ده
او خیر دا خو څه لویه مساله ده یوکرين باندې حمله هر رقم تعبیر کېدلی شي او زما په ان باندې د روسي او د ناتو د غزیدو چې کومه مسأله وا یا د ناتو د فراخیدو مسأله اصلي لامل زما په ان باندې د روسانو د ورختای او په یوکرين باندې د حمله لامل کېدلی شي
آقای سادات سپاسگزار هستیم خب در حالی که انتظار مهمان دیگر برنامه را میکشیم میخواییم بازم با شما روی مسئله روسیه و حمله آن بر اوکراین بحث بیشتر بکنیم آیا یکی از پرسش هایی که در محافل داغ است این است که حمله روسیه بر اوکراین آیا اروپا را در معرض جنگ قرار خواهد داد یا خیر؟
قسمی که ما قبلا هم عرض کردم
بله.
با آغاز جنگ در یوکرین عملا ما شاهد برگشت جنگ نظامی به قاره اروپا هستیم و بعد از جنگ دوم جهانی برای بار اول در قاره اروپا عملا جنگ بازگشت این خودش یک پیام منفی برای تمام کشورهای اروپایی هستن
بله.
و تاریخ همی را ثابت ساخته که روس ها همیشه یک یا روسیه در کل یک کشوری بوده همواره کلونیالیست و همواره اروپای شرقی را حداقل زیر نظر خود داشت این میتونه که باعث تشویش کشورهای به خصوص اروپای شرقی شود میتونه یوکرین آغاز مجدد گسترش نفوذ روسیه در قاره اروپا و خصوص در اروپای شرقی شود.
درست. خب اگرچه شما در مورد پوتین و اهداف او اندک صحبت کردین، اما چرا پوتین به اوکراین حمله میکنه؟ آیا باور داره که بخشی از روسیه است یا دلایل دیگه هم در قبال داره؟ هدف اصلیش چیست؟
درسته ته بخنه غوړ قدر باندې کارسمون دوی ملمن په لاین کړي هغه ته هم ستړي مو شو یو هم درسه په خیر رالی.
سلامونه چې وال تاسو سره همکاري تاسو ملمن قدر مو اوریدونکو ته سلامونه.
مننه تاسو ته به ترجو مهرباني.
سه تشکر. سلام و ارادت خدمت مهمانان برنامه باز هم تقدیم است. آقای سادات بفرماین ادامه بتین، اگر پرسش میخواین دوباره تکرار کنم براتون.
نه خیر.
بله بفرماین.
تسمن ما قبلا نماز از کردم.
بله بله.
یوکرین و همچنان آسیای مرکزی اینها خطهای سرخ کشور روسیه بوده همیشه و کشور روسیه نمیتوانه که این دو مناطق از ساحه نفوذ خود به بیرون ببینه. در اروپا اوکراین کشوری هست که تقریبا اروپا همیشه او را از لحاظ تاریخی و فرهنگی جزء از خاک خود میدانستند. هنوز پیش هم پوتین مثلا را خودش گفته بود و فکر میکنه که این یک اشتباهی بود در وقتی که بعد از 1992 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و این یک توفیه بود که به دنیا دادن که کشور امروزی اوکراین و بیشتر این پوتین شخصا ایره من حیث یک ولایت یا من حیث یک ایالت جنوبی روسیه میبینه.
درست.
و مسئله دوم که بسیار مهم است او رفتن اوکراین به طرف اروپا، خصوصا شامل شدن در پیمان نظامی ناتو، این مسئله بود که روسان نمیتونست ایره هضم کنند.
درست.
و دلیل اختلاف اصلی رژیم فیلی اوکراین و اتحاد اروپا با روسیه همین بودن.
خب طوری که
مانی اوکراین با رفتن با پیمان نظامی ناتو شود، روسا پیش قدمی کردن و میخواین که مانی کار شود.
خب اما طوری که شما گفتین یکی از اهداف پوتین جلوگیری از گسترش ناتو بوده، پس چطور حمله روسیه با اوکراین گسترش ناتو به شرق اروپا را تسهیل میبخشه؟
در این شکل نیست که عملا ما میبینیم از فکر کشور ایالات متحده امریکا در حال اضافه شدن است در اروپای شرقی.
بله.
ولی در عین زمان یک پیام روشنی هست برای جهان غرب و به خصوص کشورهای ناتو که روس ها به خاطر مانع گسترش پیمان نظامی ناتو با هر اقدام که در توانشان باشه قدم می بردارن.
تشکر سادات صاحب. ربشو هم درسه پوتین پر اوکراین لبریت سخت سخواری فکر کوي چې دا به واځي په دې باندې اکتفا وکړي چې هلته نظام بدل کړي او کنه دا به وغواړي چې
اوکراین د روسیې یوه برخه شي.
ډېره مننه چوال صاحب، بیا هم سلامونه. ګورې کله چې دغه شوروي اتحاد له منځه لاړ او روسیه یو پټ وضعیت ته لاړل، اقتصادي او نظامي او سیاسي وضعیت ته لاړل، نو د ډیرو روسانو په زړه کې دا ارمان و چې یو ځل بیا هغه سیمې چې د دوی نه مخکې ازادې شوې وې په هغې باندې یو څه کنټرول ترلاسه کړي، او تر هغې وروسته چې دا یلسن ټول اختیارات پوتین ته ور وسپارل او پوتین لکه څرنګه چې تقریبا د 25 کلونو کې چې دی حاکم دی سره کمې برخورد وکړ او روسیه سره کم راوغوړوله، نو د دوی هغه لوی اهداف د دې منطقې دپاره او د دې سیمې دپاره چې مثلا دا د کریمیې مسله په 2014 کال کې وه چې دوی د روس سره هغه کړله ضم کړله او تریغی ورستا دا دوه سیمه چې په اوکرين کې وي دا دونسک او لوهانسک دغه سیمه وی چې هغه حمایت کړل تریغی ورستا دا زلینسکی چې کله په 2019 کال کې دا قدرت ته ورسید دی دا د ناتو سره د خپل روابط د غوړېدا یا په اروپا کې دا ور غړېدل د پاره ډیر کارونه وکړل چې دا د روسیې د پاره په ځانګړې توګه د پوتین د پاره چې هغه لوی ازایم درلودل او په دغه سیمه کې ګورجستان او اوکراین او دغه سیمه دي په پولند کې دي چې دا د دوی هغه سرحد سیمه دي یعنی کچیرته په دغه سیمه کې ناتو نفوذ کړی وای یا اوکراین د ناتو غړیتوب ترلاسه کړی وای چې ډېر احتمال دا و چې په همدې کال کې دا غړیتوب یو عزت ورکړ شوی وای نو بیا روسیه ته ډېره سختې ده چې د خپلو پولو نه چې دلته دي مثلا بلاروس دی همداراز ګرجستان او ځینې نورې سیمې دي په د اروپا په ختیځ کې د هغې نه بیا په ښه توګه باندې دوی هلته چې دا ساتنه وکړي یا د ناتو د دې پرمختګ چې دا مخه ونیسي نو په دې اساس باندې پوتین دغه اقدام وکړ او زه فکر کوم چې په دوه درې ورځو کې به د کیف ونیسي او تر دې وروسته به دغه سی هغه خپل یانکوویچ چې په 2014 کال کې په تښتېدلې روسیې ته هغه راولي او په خپل په اوکراین باندې به حاکم کی او زه فکر کوم چې ناتو او اروپا او امریکا به یو څه اقتصادي بندیزونه پر روسیا باندې ولګوي او فکر کوم خبره به تر همدې ځایه پورې متوقفه شي یعنی جنگ به هغه پیمانه باندې چې یا دریم نړیوال جنگ پیل شي یا به ناتو روسیه سره
کیلو شي ځکه فکر نه کوم چې هغه خبره ورسی. اگر چې تر اوسه پورې د اوکراین نظامی جواب ډیر پڅ دی د روسانو پر وړاندې او د روسانو بمبار دومره قوی دی چې د زیاتره نظامی تاسیسات د منځه وړي. اټکل کوي چې په دغه لړ مهال کې به اوکراین وتوانېږي چې د روسانو پر وړاندې عملیات وکړي یا لا عقل دی پاو
زه فکر نه کوم ځکه روسي پاوز ډېر زیات قوي دی تقریبا لاس برابر د اوکرایني پاوز نه قوي دی دوی تجهیزات دوی وسایل او بل خبره دا ده چې د روسي جنرالان چې دا جنگ رهبری کوي مخکې دا ځکه چې پاتې شوی و د اوکراین نقشه ور معلومه ده ټول خریطه ور معلومه ده د چرنوبل کومه ټوبي بټن چې دوی اشغال کړل هغه نظامي ځایونه چې دوی تقریبا ډېر فوکس په غیر چې اشغال کړي نو زه فکر کوم چې مقاومت تر ډیره حده پورې ورسره ونشي خو که چیرته مقاومت کیږي زه فکر کوم چې هغه د خارونو د لمنځه تللو او د خلکو د وژلو لامل به ډیر کیږي زه فکر کوم په اوس وخت کې نړیوالو ته پکار دی چې رامخته شي او د ډیپلوماتیک لارې دغه مسله چې د حل کړي او جنگ وکړي
خانو فکر کوي چې تر اوسه پورې چې نړۍ څه کړی دي دا تر کومه حده پورې کافي دي
دا کافي نه دي د ښاغلي بایدن د تیر شپې سرګندونې یا د فرانسې د ولسمشر سرګندونې یا د ناتو د سرمنشي سرګندونې دا یوازې په غندنو او پر اقتصادي تغیراتو باندې برا سرخېدلې نور دا شي جدي راوند دی نشو کولای بل زه فکر کوم په دې تیرو تقریبا اته نو کلونو کې د 2014 کال نو وروسته چې یانکوویچ هلته د ملي ګرایانو له خوانه د اوکراین نو شول شو د دې وروسته ناتو هم او امریکا او د اروپای ټولنې هم ډیر کوښښ کوي چې د اوکراین سره یو څه دغه سیمه محتاطانه برخورد وکړي ځکه روسیا چې د اټومي ځواک دی نو که چیرته دوی د دې سره په جنگ کې ښکېلېږي نو معنا دا ده چې امکان دی ولري چې دا دریم نړیوال جنگ ته دغه دنیا ورشیل وهي ځکه روسیا هم په سیمه کې د چین په شان باندې ملګري لري په منځني ختیځ کې او د نړۍ په ځینو نورو هېوادونو کې او امریکا او اروپا هم ملګري لري نو کېدای شي یو جنگ ته خبره سره لاړه شي نو که دې اساس باندې هم د نړیوالو غبرګون یوازې تر اعلامیو پورې محدود شوی دی ځکه که چېرته د روسیې مخه ځکه چې دوی قاطع اقدام کړی دی که د دې په مخ کې اوس ناتو یا امریکا مثلا اقدام کړي زه فکر کوم چې هغه به د نړیوال جنګ په معنا باندې وي نو ځکه دوی احتیاط کوي خو دا احتیاط کافي نه دی
تشکر آقای همدرد و آقای سادات، هر دو مهمان عزیز ما تشریف داشته باشین. برای دقایق توجه شما و همه شنوندای عزیز به اخبار افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم و دوباره خدمت شما خواهد بودیم.
با عرض سلام، اردوی اوکراین روز جمعه اعلام کرد که نیروهای روسیه از شمال و شمال شرق به کیف نزدیک می شوند و نگرانی ها از سقوط پایتخت در دومین روز از حمله مسکو افزایش یافته است. اردوی اوکراین گفت که سربازان روسی که در شهر شمالی چرینگوف با مقاومت روبرو شدند تلاش دارند برای حمله به کیف از کنار این شهر عبور کنند. اردوی اوکراین مستقر در کیف گفت که روسا از شهر شرقی کنوتوب که تحت کنترل روسیه است به سمت کیف پیشروی می کنند. در این بیانیه آمده است که سربازان روسی به طور فزاینده‌ای زیر ساخت های غیر نظامی و ساختمان های مسکونی را هدف قرار دادند. با ورود نیروهای روسی به اوبولونسکی در داخل شهر، وزارت دفاع از غیر نظامیان خواست تا مقاومت کنند. این وزارت از شهروندان اوکراین خواسته است تا از تحرکات نیروهای روسیه به سربازان اوکراینی اطلاع داده و با ساختن بوتل‌های مواد انفجاری به جنگ دشمن بروند. تلویزیون اوکراین نیز برنامه‌های را برای طرز ساختن این نوع بوتل‌ها منتشر کرده است. ایگور کوناشانکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه 118 هدف نظامی از جمله 11 میدان هوایی نظامی اوکراین را هدف قرار داده است، آنها را از کار انداخته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های سخت‌تری را علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه اعمال کند. زلنسکی پس از گفتگو با اورزولا فون در لاین منشی عمومی اتحادیه اروپا در توییتر نوشت که هنوز تمام احتمالات برای تحریم‌ها به پایان نرسیده است و فشار بر روسیه باید افزایش یابد. تفصیل بیشتر را از داوود صدیقی می‌شنویم.
رهبران اتحادیه اروپا در نشست اضطراری روز پنجشنبه روی یک بسته گسترده تحریم‌های اقتصادی که عواقب گسترده و شدید بر روسیه خواهد داشت توافق کردند، اما از قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکداری جهانی یا سویفت خودداری کردند. سیستم پیامرسانی سویفت به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با سرعت و مسئولیت در مورد معاملات پولی ارتباط برقرار کنند و قطع ارتباط با روسیه توانایی آن کشور را برای تجارت با بیشتر کشورهای جهان فلج می‌کند. آخرین تحریم‌های اتحادیه اروپا که قرار است به طور رسمی امروز تصویب شود، بخش مالی، بخش‌های انرژی و حمل و نقل و همچنین منابع تأمین مالی صادرات روسیه را هدف قرار می‌دهد. برونو لومر، وزیر مالیه فرانسه، روز جمعه گفت که اتحادیه اروپا خواهان قطع تمام ارتباطات بین روسیه و سیستم مالی جهانی است و افزود که حذف مسکو از سیستم بانکی سویفت آخرین راه حل باقی مانده است.
بازم در ارتباط به اوکراین، سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو آماده مذاکره در صورت تسلیم شدن اردوی اوکراین است. لاواروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم به انجام یک عملیات نظامی ویژه برای غیر نظامی سازی و نازی زدایی اوکراین گرفت تا اوکراینی ها آزاد از ظلم بتوانند آزادانه آینده خود را تعیین کنند. با وجود شواهد گسترده از آسیب دیدن مناطق مسکونی، لاواروف ادعاهای اوکراین مبنی بر اینکه نیروهای روسی به زیر ساخت های غیر نظامی ضربه زدند را رد کرد. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که کارمندان آن تاکنون حداقل 127 غیر نظامی کشته و زخمی را تایید کردند که عمدتاً در اثر گلوله‌باری و حملات هوایی بوده است. این در حالی است که ده ها هزار اوکراینی، اکثراً زن و طفل، روز جمعه وارد پولند، رومانیا، مجارستان و اسلواکیا شدند و به مردان بین سن 18 تا 60 ساله بر اساس فرمان بسیج عمومی گفته شد که برای مقاومت در اوکراین باقی بمانند. اداره های امدادی سازمان ملل متحد می گویند که جنگ می تواند تا 5 میلیون نفر را به خارج از اوکراین فرار دهد. قرار گزارش این اداره ها مواد سوخت، پول نقد و تجهیزات صحی در بخش های از اوکراین را به اتمام است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان از مقامات روسیه و اوکراین خواست از بردباری کار بگیرند و کاری نکنند که منجر به شدت جنگ در اوکراین شود. وزارت خارجه حکومت طالبان از تلفات غیر نظامیان در پی درگیری ها میان سربازان اوکراینی و روسی ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این بحران از طریق دیپلماسی شد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که این گروه بر اساس سیاست خارجی بی‌طرف از جوانب جنگ می خواهد که بحران کنونی اوکراین را از طریق گفتگو و مسالمت آمیز حل کنند. همچنان از جانب دخیل جنگ می‌خواهد که به زندگی دانشجویان و افغان‌های مقیم اوکراین توجه کنند. با گفته مقامات زلزله به بزرگی 6.1 به مقیاس ریشتر که روز جمعه در سواحل غربی جزیره سوماترای اندونزی رخ داد، دست کم 7 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت و لرزش در مالزی و سنگاپور نیز احساس شد. اداره امور اضطراری مالزی شمار مجروحین این رویداد را 85 نفر گزارش داده گفت که برخی از ساختمان ها از جمله یک اداره دولتی، خانه ها و یک بانک آسیب دیدند. در سال 2004 زلزله به شدت 9.1 درجه ریشتر که باعث وقوع سونامی در شمال سوماترا شد، 226 هزار نفر را در اندونزی، سریلانکا، هند، تایلند و 9 کشور دیگر هلاک ساخت. یوفا یا اتحادیه فوتبال اروپا یک روز پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد که بازی فینال لیگ قهرمانان 2021-2022 اروپا از روسیه به فرانسه تغییر مکان داده است. بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا قرار بود به تاریخ 28 ماه می امسال در شهر سنت پیترزبورگ روسیه که دومین شهر بزرگ روسیه است برگزار شود. مقام های یوفا اعلام کردند که تغییر در تاریخ و ساعت آن در فرانسه به میان نیامده است. دولت روسیه در واکنش به این تصمیم یوفا را شرم‌آور خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت مایه شرمساری است که چنین تصمیمی گرفته شد. سن پیترزبورگ می توانست بهترین شرایط ممکن را برای برگزاری این رویداد ورزشی فراهم کند. و بنگلادش در دومین مسابقه بین المللی یک روزه افغانستان را با 88 رن شکست داد و در سلسله سه مسابقه روز جمعه با نتیجه 0-2 پیش افتاد. بنگلادش 306 امتیاز و افغانستان 281 امتیاز را در این مسابقه به دست آوردند. بنگلادش در اولین دیدار روز چهارشنبه این تورنمنت با 4 ویکت پیروز شد. بازی سیومی پایینی روز دوشنبه برگزار می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سعادت صاحب، نن د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویلی چې اوکراین د روسیې پر وړاندې په جګړه کې یوازې پرېښودل شوی، د ده ښکارا اشاره ناټو ته وه چې دوی ورسره په جګړه کې مرسته نه ده کړې. فکر کوئ زیلنسکی دا خبره له دې عمله کړې چې دی له ناټو ناهیله شوی؟
دا خبرې دي چې لومړی دا چې هغه څه تغییرات یا سانکشنز چې زیلنسکی توقع درلودله هغه غربي ټولنې ونه شوای کړلی چې په روسیې باندې اعلان کړي. او دویم دا چې پرون په آن د یو چارواکی د یوکرین نه راغلی او دا پوښتنه یې کړې وه چې آیا یوکرین ته به اوس په ناتو کې اوس بیا دوه کړی شي که نه. د ناتو اوس به ملکونو ورته ډېر حده پورې داسې یو قاطع جواب نه ورکړی. نو دا نهیلوونکي خبرونه دي د زیلنسکي دپاره، ځکه چې یوکرین هر هغه حالت چې اوس دی یا کوم حالت چې په یوکرین باندې اوس راغلی دی، دا د ناتو سره د دوی د خبرو اترو او د ناتو سره د دوی د رابطې د وجې نه دی، دې کې هېڅ شک نشته.
خ هم درس د بندیزونو تکرار شو د غربي نړۍ په ځانګړي توګه امریکا، کاناډا او نور اروپایي هیوادونو تروسه په روسیه باندې یوازې ځنی پولی بندیزونه لګولې دي، د دوی په انرژي باندې بندیز نه دی لګولې، د انرژي په برخه کې بندیزونه نه دی لګیدلې، د دې لامل څه دی؟
او زه فکر کوم چې روسیا اروپا ته د ګازو صادرات لري، د نورو هیوادونو سره خورا لویه کچه باندې راکړه ورکړه لري، نو که چېرته یو مخیزه بندیزونه لګول کېږي فکر کوم بیا پخپله د دغه هیوادونو اقتصاد ته تاوان کوي. نو دوی تر ډېره حده پورې محتاطانه مخکې تللي وو، د دې حملې نه ډېر وړاندې خبر وو. په کار خدا وه چې څو میاشتې وړاندې، په ځانګړې توګه یوه میاشت وړاندې، چې په بیلاروس او کریمیا او دغه سیمو کې روسي ځواکونو تمرینات کول، هغه مهال باندې یعنی معلومه خبره ده چې استخبارات په دې باندې پوهېدل چې هدف او موخه د دې تمریناتو نه څه ده، نو هغه وخت کولی شوله چې جدي تعزیرات وضع کړي. چې داسې ونه شول نو زه فکر کوم اوس هم دومره درانه تعزیرات دي. او بل روسیا په خپله د نړۍ د یو اقتصاد له جملې نه ګڼل کېږي، نو تر ډېره حده پورې دغه سې یو ضعیفه هېواد نه دی. که چېرته د دوی د تعزیراتو سره مخ کېږي، نو دغه دواړه طرفونه چې دي هغه به تاوان.
بسیار تشکر. خب آقای سادات، شما طوری که در خبرها شنیدین و همکار ما هم تاکید کردن رویش، موضوع ای بود که روسیه گفته اگر اردوی اوکراین تسلیم شوه آماده مذاکره هستیم، و از این اظهارات روسیه برمی آید که مسکو قصد داره حکومت اوکراین سقوط بده، و این در حال است که رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعزیرات اقتصادی تازه را در واکنش به حمله روسیه به اوکراین بر مسکو وضع کردن. آیا به نظر شما وضع این تعزیرات به تنهایی میتونه جلو تهاجم روسیه به اوکراین را بگیره که تا حال نگرفته با وجود هشدارها؟ و از تعزیراتی که قبلا مهمان عزیز ما صحبت کردن رویش، که تعزیراتی را که رئیس جمهور اوکراین میخواست وضع نشده، این تعزیرات چی بود؟
بله، پیامی رئیس جمهور پوتین امروز ایره واضح می سازه که روسیه قصد تسخیر کامل اوکراین را داره، و یکی از اردوی اوکراین خواسته که تسلیم شد به این معنی که می خواهد قیمت جنگ پایین بیاره و پیروزی را زودتر بسازه. حال دیده شوه که تصمیم اردوی کشور اوکراین چی میشه. در مسئله تعزیرات فکر کنم مسئله سویفت بسیار مهم بود که روسیه باید از شبکه جهانی انتقال پول یا خدمات انتقال پولی سویفت بیرون میشد، ولی فکر کنم جرمنی یکی از کشورهایی بود که نخواست دفعتن با این کار لبایت بگه، و کشورهای غربی در کل این تعزیرات تنها تانست که برای فیلن واضع کنند. فکر می کنم یکی از توقعاتی که رژیم اوکراین داشت همین بوده. تعزیراتی که فیلن واضع شده جدی هست، ولی نباید فراموش بدیم که روسیه قبل از اینکه حمله خود بالای اوکراین طرح بسازه، آمادگی کلی برای همچو یک وضعیتی را حتما گرفته و پیشبینی هم کرده. پس در کوتاه مدت روسیه دچار چنین مشکلی نخواهد شود از بابت این تعزیرات، ولی در طویل المدت این تعزیرات میتونه دردسر برای روسیه ایجاد کنه.
خب آل اندکی اگر روی تاثیر وابستگی اروپا به گاز روسیه و بر بحران اوکراین روشنی بیفکنین. احتمالا بزرگترین اهرم فشار روسیه در برابر اروپا و ناتو متکی بودن آن به گاز است. اگر روسیه به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه که گازش میره، این کشورهای اروپایی دیپلماسی را پیش خواهند گرفت یا مجبور خواهد بودند که برای حفاظت از تهدید روسیه و تهدید انرژی یکی را انتخاب کنند و او کدام گزینه خواهد بود؟
فکر میکنم کشورهای عضو ناتو یک کمی هم بیشتر از توان خود در مسئله اوکراین پیش رفتن. نیاز است که کشورهای اروپایی با خصوص کشور فرانسه و جرمنی که نیاز جدی در بخش گاز به روسیه داره، یک سنجش دوباره راجع به قدرت خود در مقابل روسیه را انجام میدادن و اوکراین در هم توی یک وضعیت قرار نمیدادن. در این شکل نیست که کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اروپایی یک نوع وابستگی خاص خود در قبال مسئله گاز به روسیه داره. حتی امریکا نمیدانه که یا مثلا کشور مثل قطر و ایران و دیگرها نمیتوانند امی خالیگاه روسیه را پر بسازد، چون که گاز روسیه با اتحادیه اروپا ارزان تر از آن چیزی که اونها میتوانند برایشان ارائه کنه هست. بعد من فکر میکنم اوکراین در کل قربانی اختلاف نظرهای کشورهای عضو ناتو و روسیه شد و کشورهای عضو ناتو مجبور هستند بالاخره که متکی به تعدیلات باشند و در دراز مدت پس همون دیپلماسی خاتمه جنگ و رباب روسی انجام بدن.
همتر سیب در نن که تاسو خبرونه در متوجه شوی وی ناتو ویلی دی چی دوی د اوکراین په اړه متحد دي او بلخوا جی 7 بلکونو هم غونډه کړې ده. دا اوس یو غونډه روانه ده، ولسمشر بایدن د ناتو د متحدین سره آنلاین غونډه لري. فکر کوي داسې څه لا هم شته ده چې ناتو او متحدین یې وکړي تر څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي؟
زه فکر نه کوم. اوس پوتین او روسیې خپل تسلیم دیولی دی او کیف تدینی دی سی وی دی د اوکراین تقریبا ډیره برخه چې دا غیژغال شوی ده. زه فکر نکوم چې ورستی امانن د پوتین یا د روسیې د ځواکونو په مخنیوي کې کوم جدي اقدام وکړلی شي. نړیوالو ناتو او ځینو نور هیوادونو په دومره کولای شي چې هغوی به په راتلونکو اقتصادي تعزیراتو باندې یا په راتلونکو کړنو باندې زه فکر کوم چې غور به وکړي او د یو حالت تر رامنځته کولو چې هغه بیلانس پکې مراد شوی وي د هغې لپاره به کوشش وکړي. خو زه فکر کوم چې اوس بازی ټوله د روسیې په لاس کې ده او تر څو چې کیف نه وي نیول شوی او لکه څرنګه چې نن سرګی لاروف دا خبره وکړله چې تر هغې پورې د اوکراین ځواکونو وسله په مځکه نه ایښي، دوی به جنګ ته دوام ورکوي او دغه اوسنی نظام او حکومت به له منځه وړي. یعنی دا د دوی هغه نهایي هدف دی. زه فکر کوم چې دې هدف ته به دوی نهایت کوشش وکړي چې ورسیږي. او فکر نه کوم چې په اوس کې چې دومره جنگ پرمختګ وکړي څوک دې مخنیوي وشي کولای.
سادات صاحب، د ناتو هیوادونه تر کومه بریده متحد دي؟ په ځانګړي ډول د ناتو لوی هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دوی او ورسره امریکا دوی څومره ګډ دریز لري؟
یو شیخ و وزیخ و اغدر چی دروسی همده پا یوکرین او دی یوکرین بحران دی ناتو غری هیوازونی ها لای سرا رنجده کرد، لای سرا یوزده کرد. منگا که او گرو دیوتر دیر حدا پور یو یونیفاید اپروچ روسی پا مقابل که خکل کو. اما یو مسئله چی دیر مهم اغدر چی دی ناتو غړی هر یوې خپل مشخصې وابستګان لري د روسانو په مقابل کې. مثلا د امریکا او د روسیې سره روابط یو رقم دي، ضرورتونه د یو بل په اړه باندې یو رقم دي، ولې د فرانسې او د جرمني او د روسانو بیا روابط او ضرورتونه دی او بل سره بل رقم دی. نو د تعزیراتو په مسأله کې فکر کوم چې تر ډیره حدا پورې دیو په سیم پینګ باندې نو امریکا د دې طرفدار و چې روسیا باندې باید سست په برخه کې تعزیرات ولګول شي، خو اروپا بیا د دې طرفدار نه وه. او زه فکر کوم چې تر اوس هم د اروپایي غړي د اتحاد د اروپا د ناتو لا هم په دې معنی فکر کوي چې تر کوم حده پورې باید دوی د روسانو سره د تعزیراتو په برخه کې مخکې لاړ شي، ځکه چې بیا دوی بالاخره د روسانو سره همسایه دي او هغه نه خلاص لاس چې امریکا لري د روسانو په مقابل کې اروپایان نه لري. او دا هم د دې عامل کېدلی شي چې تر ډېره بریده پورې بیا هم ناتو داسې یو غښتلی اقدام ونشي کړلی د روسانو په مقابل کې.
سوال بعدی ما متوجه آقای همدرد است. آقای همدرد، در روسیه آل با چی نوع هزینه ها یا مصارف سنگین روبروست؟ زیرا شما می دانین که پوتین از گزینه هایی که به قول کارشناسان داشت و داره و او را باید عملی می کرد که این گزینه ها و خواست بین المللی و بازگرداندن نیروهای روسیه از مرز اوکراین بود که نپذیرفت و به تهاجم روی آورد. حال روسیه با چی هزینه های روبروست؟
ما فکر میکنم که روسیه خو و پوتین قبل از اینکه حمله بالای اوکراین و کریمیا و بعضی کارهای دیگه که در خاورمیانه و در بعضی کشورهای دیگه اینا اتخاذ کردن، ما فکر میکنم که هزینهش هم داره، به خاطر که بعد از اینکه پوتین به قدرت میرسه و او روسیه ورشکسته که برای پوتین به میراث میمانه و ای تا حد کوشش میکنه که تای چند سالی را بازسازی میکنه، ما فکر میکنم که هزینهشان، هزینه جنگ، هزینه اقتصادی و مقابله با تازیرات اقتصادی و سایر مسائل را اینا سنجیده و پوتین خیلی مدابرانه در این مسئله به پیش میره و ما فکر نمیکنم که او هزینه که باید میپرداخت که یک کشور دموکراتیک میبود اوج احزاب می بود، مظاهرات می کرد، پارلمان اینا چلنج می کرد و بعضی شخصیت های دیگه سیاسی قدرتمند در روسیه پوتین چلنج می کرد که در روسیه نیست. شما در جریان هستین که زمانی که پوتین در قدرت هستن همه سیاسی خود را اینا حذف کردن، حتی در کشورهای دیگه اینا را مثلا قتل کردن و کسی در روسیه نمانده و باید دیکتاتوری تمام عیار روسیه تبدیل شده و یک دیکتاتور قرن 21 در جهان ما ولادیمیر پوتین را گفته میتانیم. پس روی اساس پوتین خیلی زیرک و هوشیار است و رو تجربه آلمان شرقی که در وقت شاهی وظیفه داشت، از او به بعد من فکر میکنم که ای تا جای ای را سنجیده بود و خیلی پلانی پیش رفته و من فکر نکنم که به خاطر ای
کارا
کدام هزینه در داخلی با پرواده. تشکر. سعادت سیب که تاسو د نړۍ خبرګون ته وګورئ د پخوا برعکس نړیوال خبرګون ویشلی دی. پخوا چې نړیوال مسایل رامنځته کیدل تر ډیره به د لویدیځ پاره درنه و، دا ځل که تاسو د یوکراین حالاتو ته وګورئ نو ډیر شمیر هیوادونه داسې دي چې یا خو بې طرفه پاتې شوي دي او یا یې دریځ محتاطانه دی. یو شمیر هیوادونو د لویدیځ نه ملاتړ کړی دی او ځینې کمو هیوادونو بیا د روسیې نه ملاتړ کړی دی. دا نړۍ ولې دومره ویشلې ده په دې مهال؟
بلکل دیگه شک نشته ده چه نړی په هغه رقم چې د 1902 نوینه بعد چې تر ډیره حده پورې امریکا او اروپایی ملګري د هغې د نړۍ هغه ستر ځواکونه وو یا ستر قدرت وو نه ده. مثلا که موږ وګورو چین تر ډیره حده پورې د روسیې طرف نیولی دی، ایران د روسیې طرف نیولی دی، هندوستان تقریبا به طرف پاتره ولی روسیه کارت نه بد ویلی می او تخه ویلی بی دا پخپل یو نو خوش بینی خی ده دی پیام داده چی نلی ده یو دی حالت نه مخبوتو ده او ده غربی نلی هغه هجمونیک قدرت مخ په کمیدو ده او هیوادونه لکه روسیا او چین عملا په ډګر کې د دیو نقش او نفوذ مخ په زیاتېدو ده او د یوکرین حمله دا هم په ډاګه کړه چې روسیا اوس د هغه نړیوال نظام چې هغه دغه هغه انجینیر یا هغه ارکیټیکټ تر ډېره هغه پورې غرب او بیا په ځانګړي توګه امریکا ده د دې د سرنګون کېدو په حال کې ده چې دا خپل هغه ملکونه چې هغه د فلسفي لحاظ او د سیاسي لحاظ د غرب سره هم فکر نه و بلکې د دې توانی هم نه درلودو چې خپل مخالفت وښيي اوس هغه یو نوا دادگیرنه او یو نوا جرأت کولی شي چې یا د طرف پاتې شي یا د مخالف لوري طرف شي او یا د غرب طرف هیڅونه نشي.
خ همدر صاحب زما بل پوښتنه ده چې د اوکراین حالت به پر افغانستان باندې څه اغیزه ولري؟
ډېره مهمه پوښتنه زم دې ته ما غوښتل چې دا پوښتنه وشي.
مننه.
که تاسو اجازه راکړئ زه به لږ په تفصیل باندې باندې بحث وکړم. هغه دا ده چې بدبختي دا ده ځینې هیوادونه چې د لویو قدرتونو تر مابین حایل وي، یعنی بفر سټیټ ورته وایي، چې هغه مثلا لکه افغانستان او لکه مثلا دا پخپل اوکراین دا چې وو، نو په دې کې یو مدبر سیاستمدار ته هر وخت ضرورت وي چې دغه د قواوو توازن چې دی وساتي. مثلا زه تاسو یو مثال وایم، کله چې سردار محمد داود خان په افغانستان کې اقتدار ترلاسه کړ، د ډېر کوشش وکړ چې د شرق او غرب تر مابین دغه رقابت
دی هغه
وشي، او دغه یو حالت رانشي چې مثلا شوروي اتحاد د دې خوانه راشي او غرب د دې خوانه پخپله شي. هغه د ساړه جنگ ډېر بد حالت وو، د تر یو حده پوری کوشش وکړ، لیکن تر دې وروسته چې کله کمونستان قدرت ته ورسېدل نور محمد ترکی دغه بیلانس د افغانستان له لاسه ووت، له بده بخته موږ د شرق په لا کې چې دی هغه ورمدغام شولو او دلته د غرب په تقابل کې شولو. نو غرب هم خپل کوشش وکړ بیا چې شورویان راغله سره هم تقابل وشو، تر دې تر اوسه پورې بیا چې کله امریکایان راغله همداسې روسیان او چینایان او دغه هیوادونه تحریک شول او دوی خپله په خفا کې کار کاوه. نو په همدې اساس باندې دغه اوکراین هم دغسې یو حالت درلود. تر هغې نه مخکې مثلا دا یانکوویچ و تر 2014 د لسم نه تر 2014 کاله پورې ده دا صحیح وو چې دا د روس سره یو څه هماهنګي درلودله. مثلا خو هغه وخت کې مثلا همدغه اوکراین کریمیا ورسره وه او دغه دوه نور خپلواک جمهوریتونه لکه دونسک او هانسک دا دواړه ورسره وو، لیکن تر هغې وروسته چې بیا کوم حالت راغی او زلینسکي دا په خپل ګورې دا یو ممثل دی او دا په خپل په یو ډرامه کې کار کاوه. مثلا یو مشهور ډرامه کې په اوکران کې چې د خادم ملت په نامه باندې یو ډرامه و، ترې نه ورسره راغی. دا صحیح موږ یعنی دا صحیح نه ده چې موږ په دې نقد وکړو، هر سړی د یو هیواد مشر کېدلی شي، لیکن دغه سیاست چې ډېر پیچلی شی دی او په کار ده چې باید هر سړی خپل دا مسله کې کار وکړي. نو دا زلینسکي تر ډېره حده پورې کوشش وکړ چې د ناټو سره باغ شي، په داسې حال کې چې د هلته مشکلات درلودل. یعنی دغه زلینسکي او همدارا په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې زموږ حکمرانانو دغه حالت چې دی مدیریت نه شوی کړلی، د شرق او غرب تر مابین، مثلا افغانستان کې د هندوستان او د پاکستان تر مابین، د سعودي عربستان او د ایران تر مابین، د شوروي اتحاد یا د روسیې او د امریکا تر مابین، د شرق او غرب تر مابین دغه بیلانس مراحت نه شو. نو په دې اساس باندې دغه د تختو تاز نتیجه وه او دغه سي دورانیو د دربدریو او د دغه جنگونو میدان لپاره د تخت دغه هیوادونه هر وخت رسي.
سعادت صاحب، د افغانستان په حالت او د اوکراین وسنی حالت څنګه زو کړی ښکاره چې موږ ته ګورو افغانستان اوس د خبرونو په عنوانونو کې ډیر کم دی او یا بيخي نشته.
اچوا صاحب، د بده مرغه مونګه په افغانستان کې وڅېو بشري ناورین سره مخ یو، او د دې بشري ناورین د حل لپاره یو ان اعلان کړی دی چې 3.5 یا تقریبا 15 میلیارد ډالر پورې ضرورت دی. او مونګه تر ډېره حده پورې دا امرسته د غربي هیوادونو نه توقع درلودله، په دې چې یو د اقتصادي پلاوه پیاوړي ممکن دي. اوس تخمین دا ده چې د یوکرين نه به تر 1 میلیون وګړو پورې مهاجر شي او بخوادي اروپا طرف ته، یعنی پولند، رومانیا، هنګری او آسټریا به هغه ملکونه وي چې دغه مهاجرو قربتوب به کوي. او 1 میلیون مهاجر ډېر مهاجر دي، او یعنی ملل یو این او غربي نړۍ د یو نوي بحران سره هم مواجه شول.
ډېره زیاته مننه سعادت صاحب، بخنه غواړو زمونږ خبرونه وخت ختم شو.
وخت برنامه په پایان رسیده. از مهمانان عزیز خود سپاسگزار هستیم که تا این وقت در برنامه با ما بودن، از آقای شفیق همدرد و محترم فهیم سادات.
خوش آمدید. ممنون شما.